سات سهار و بجې دی قدرمنو دوستانو السلام علیکم نن یک شنبه د زمدی میاشتې 12 او د اگست 3 نیټه ده تر دې وروسته دوه سهارنۍ خبری مجلې وړاندې کوو په لومړنۍ خبری مجله کې زه سلای سخصی خلقی او زما نور همکاران ستاسې په خدمت کې یو په دې خبری مجله کې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه او په اړه یې رپورټونه اوریدای شئ اوس هم د مهمو خبرونو لنډیز په کابل کې د ملګرو ملتو د عمومي منشي استازي په هیواد کې د سولې د بهیر د بریالیتوب لپاره د وسلوالو له ټولو ډلو سره خبرې اړینې وګڼلې ناټو وایي په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د سرتیرو د تیرې ورځې په تلفاتو کې له 15 څخه 3 امریکایان وو د کورنیو چارو وزیر د خپل پاکستانی سیال هغه څرګندونې رد کړې چې ګواکې یو دریم هیواد افغانستان له لارې د پاکستان پر ضد فعالیت کوي د کورنیو چارو وزارت وایي که چا هڅه وکړه چې تر انتخاباتو وروسته په دې هیواد کې وضع نارامه کړي دوی د دغو نارامیو د مخنیوي لپاره چمتووالی لري د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ملي ټلویزیون په ګډون ټولې رسنۍ د ټولو کاندیدانو پورې اړوند خبرونه یو ډول نه خپروي او له کاندیدانو سره د مور میری چلند کوي په کابل کې د ملګرو ملتو د عمومي منشي استازی وایي د بندیانو د وضعې د څېړلو لپاره یې له زندانونو څخه کتنه پیل کړې پاکستاني مقاماتو د هغه مذهبي مشر دوسیه راسپړلې ده چې په سوات کې له طالبانو سره د سولې په ناکام تړون کې مرسته کړې وه په تهران کې پرون لسکونه نور مظاهره کوونکي انقلابي محکمې ته حاضر شول چې د احمدی نژاد د بیا ټاکل کېدو په وړاندې مخالفت څرګند کړ او د عراق د پخواني صدر اعظم صدام حسین مرستیال په دې تور چې د عراق له شمال څخه یې د کردانو په زور ویستل پیل کړي وو په اوو کلونو بند محکوم شو او په روانه خبرونه کې سربیره پر دې چې تخنیکی ستونزه لرو دا رپورټونه خبرونه او همداراز د نړیوالو ورځپاڼو کتنه هم اوریدای شئ د دې خبرونې لومړنی مطلب راخلو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي کای آی ډي ویلي په افغانستان کې د سولې د بهیر د بریالیتوب لپاره د وسلوالو طالبانو له ټولو ډلو سره باید د سولې خبرې وشي ښاغلي آی ډي پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې که خبرې له ځینو ډلو سره وي نتایج به یې هم نیمګړي وي د ښاغلي آی ډي د څرګندونو مهم ټکي احمد تکل وړاندې کوي قدرمنو دوستانو لکه څنګه چې وینئ همدا شیبه موږ ستونزې لرو تخنیکی ستونزې لرو هڅه کوو چې له یوې بل سټډیو څخه تاسو ته نشرات پیل کړو
कदी स्थिर गी तुम रमणी سترګي دومره مړې مړې نوې لېونې بتا پسې نوې ټول شپه تا پسې ژړما تا پکلانه
ولې خبرې وشي. ښاغلی آیډي پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې که خبرې له ځینو ډلو سره وي نتایج به هم نیمګړې وي. د ښاغلي آیډي د څرګندونو مهم ټکي احمد تکل اوروي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړی استازی کای آیډي وایي چې په افغانستان کې د امن راوستو په مقصد د سولې په خبرو کې د طالبانو مشران هم باید شامل شي، کنه د په وینا نتیجه به ورنکړي. د ښاغلي آیډي څرګندونې د برتانیې د بهرنیو چارو د وزیر ډیوډ ملبند له وینا سره چې تیره اونۍ په بروکسل کې د ناټو په مرکز کې د طالبانو له سیمه ییزو قمندانانو سره د خبرو وړاندیز وکړ په تناقض کې ښکاري. ملبند ویلی وو چې د سولې خبرې باید د طالبانو له دوهمې او درېمې درجې قمندانانو او منځلارو عناصرو سره وشي، خو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي وویل که پخلاینه له ځانګړو کسانو سره وشي نو نتایج به یې نیمګړي وي.
Before Mr. Miliband made his speech that they have not been printed before
مخبل نظر مخکې لدی چې شاغله ملبند خپل وینا واوروي ورکړی وو، خو خپور شوی نه وو. ما ویلی وو که مهم نتایج غواړي نو باید له مهمو خلکو سره خبرې وکړي. که تاسو د سولې یو هر اړخیز بهیر غواړي دا کافي نه ده چې د سیمه قمندانانو سره خبرې وکړي. دا یو سیاسي بهیر دی او تاسو هم باید د وسلوالو د غورځنګ سیاسي تشکیلاتو ته مراجعه وکړي. زه نه غواړم په دې برخه کې وړاندې ولاړ شم او د افرادو نومونه واخلم، خو دلته دوه اقدامات دي. زما د اقداماتو طرحه تر نورو هغو ډیره هر اړخیزه ده.
له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه راپورونه د تیر کال په سپتمبر میاشت کې وروسته له هغه خپره شول چې د سعودي پاچا عبدالله د ښکېلو اړخونو مهم چارواکي مکې معظمې ته ور وبلل. ورته غونډې په دوبۍ کې هم جوړې شوې، خو په دې برخه کې تر اوسه چندان پرمختګ نه دی تر سترګو شوی. د سنډي ټایمز راپور وړاندې د یو جګپوړي برتانوي مقام په حواله لیکي چې وایي که څه هم د برتانیې د پلان له مخې په افغانستان کې د بریالیتوب لپاره په سیمه ییزه کچه له غیر پوځي لارو د طالبانو د فعالیت کمزوري کول ډېر اهمیت لري، خو د طالبانو له مشر ملا عمر سره د خبرو امکان هم نشي رادیدای.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
زمغغله ازادي رادیو اوري ډیرو ترنو دوستانو هم در شیبه تاسو د ازادي رادیو لمړنۍ سارنې خبري مجله اوري. په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د میشتو ځوکونو په اعلامیه کې ویل شوی چې د یک شنبه پر ورځ د افغانستان په ختیځ کې د سړک پر غاړه د یو خښ شوي ماین د چودنې ترڅنګ چې هدف یې بهرني ځوکونه وو د سپکې وسلې حمله هم وشوه. ناتو ویلي دغه درې تنه سرتیري له ناپیژندو وسلوالو سره په نښته کې وژل شوي دي. د امریکا د دفاع وزارت یو وین کریستیان سایډن سټریکر وویل دغه سرتیري امریکایان وو، خو په دې اړه زیاتې څرګندونې نه دي کړې. نړیوالو سلساتو ځوکونو همدرز ویلي چې دوه نور بهرني عسکر هم د افغانستان په جنوب کې د غزمې په محل د سړک د غاړې د بم په چودنه کې ووژل شول. ښاغلی سایډن سټریکر رویټرز خبري اژانس ویلي چې دغه دوه بهرني سرتیري امریکایان نه وو. له جولای میاشت راهیسې د اګست میاشت هم په افغانستان کې نړیوالو ځواکونو ته خونړۍ میاشته چې په لومړیو دوه ورځو کې نه سرتیري وژل شوي دي. درې امریکایي او یو فرانسوي سرتیری د شنبې په ورځ ووژل شول. یوازې په جولای میاشت کې د نړیوالو ځواکونو لږ تر لږه یو اویا عسکر په افغانستان کې وژل شوي دي. په هلمند کې د امریکایي او برېټانوي سرتیرو د عملیاتو په دوام کې دغه تلفات په بېساري ډول زیات شوي دي. پوځي مقاماتو لاوار د مخه ویلي وو چې ممکن د عملیاتو په مهال د پوځي تلفاتو شمیر زیات شي. په افغانستان کې د سپت د ټینګېدو او طالبانو ته تا د ماتې ورکولو په هدف د سیمې لپاره د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د ستراتیژۍ تر اعلان وروسته دا لومړی ځل دی چې دومره لوی پوځي عملیات په افغانستان کې کیږي. د ازادي راډیو ده د افغانستان د کورنیو چارو وزیر د یک شنبه پر ورځ په وی خبري ناسته کې د خبره رد کړه چې ګواکې یو دریم هیواد د افغانستان لالارې د پاکستان پر ضد فعالیت کوي. د کورنیو چارو وزیر د افغانستان په حق له د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر یو لړ نور تورونه هم به بنیاد وګڼل. تفصیل زموږ خبریال له کابل راکوي.
د افغانستان د کورنوي چار وزیر وویل دوی به هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې د دوی له خاورې څخه د یو بل هیواد پر ضد کار واخلي. د کورنوي چار وزیر محمد حنیف اتمر د یکشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې که پاکستانی مقامات په دې برخه کې کوم ثبوت ولري، هغه د سرګند او له دوی سره دې مطرح کړي تر څو افغان دولت د هغه په حق له اقدام وکړي.
هیچگاه در آسنای تاریخ
دوویل د تاریخ په اوږدو کې هیڅ کله هم زمون خاوره زمونږ د ګاونډیو پر ضد نه ده کارېدلې. کومه خاوره چې په تاریخ کې پرې داسې ثبوت نه موندل کېږي بیا هم داسې یوه کار ته لاس نه غځوي. څه باندې دوه اونۍ مخکې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک په کابل کې د افغان دولت له یو شمېر چارواکو سره وکتل او له هغې وروسته یې په پاکستان کې د جیو له ټلویزیون سره په یوې مرکه کې وویل چې د افغانستان له جمهور رئیس سره په خبرو کې دې نتیجې ته رسیدلی چې یو شمېر تروریستان د افغانستان په ځینو سیمو کې فعالیت کوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر دا هم ویلي دي چې افغان دولت د ډیورند پر کرخه د بایومیتریک د سیستم له نصبولو سره مخالفت کړی دی. بایومیتریک هغه سیستم دی چې پر ګډه پوله د تروریستانو او وختل راوختل معلومولی شي. رحمان ملک د جیو له ټلویزیون سره د ده په مرکه کې دا هم ویلي دي چې له افغان دولت څخه رسمي هیله کړې ده چې د پاکستان د دولت مخالف برمداغ بوکتی دې له افغانستان څخه وشړي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزیر د رحمان ملک دغه ټولې ادعاګانې رد کړې او وویل چې ده له پاکستاني مقاماتو څخه غوښتنه کړې ده چې هغه 15 تنه افغانان چې اوس مهال د پاکستان په زندانونو کې دي هغه د دوی ته وسپاري.
جانب افغانی به صورت غیر رسمی
د وویل افغان لوري په غیر رسمي توګه د یو دریمګړي له لارې پاکستانی دوست سره یو لیست شریک کړ. په لیست کې 15 تنه افغانان چې د ډیرو افغانانو په وژلو تورن او اوس مهال په پاکستان کې بندیان دي هغه د افغانستان دولت ته وسپاري. په وروستیو څو کلونو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر ځینو موضوعګانو اختلافونه رامنځته شوي او دا اختلافونه کله کله په تیزو الفاظو هم څرګند شوي دي. خو په پاکستان کې د آصف علي زرداري د حکومت له جوړېدو وروسته دا تمه پیدا شوه چې راپورته شوي اختلافونه له منځه ولاړ او د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ اړیکې ښې شي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې د سیمې او په تېره د دواړو ګاونډیو هیوادونو په اوسنیو امنیتي شرایطو کې د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر سرګندونې د دې پر ځای چې وضعیت ښه کېدو ته نږدې کړي ممکن ناوړه اغېزې رامنځته کړي.
به هم د کورنیو چارو د وزارت په اړه د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ډاکټر عبدالله عبدالله د کمپاین د یو مسول د دې څرګندونو په اړه چې ویلي وو که چیرې عبدالله بریالی نشي نو ملاتړي به یې له کلاشنکوفونو سره واټونو ته راووزي او بلوا به جوړه کړي د تحقیقاتو امر کړی دی. د کورنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر وویل چې لوی څارنوالۍ ته دنده سپارل شوې چې په دې اړه تحقیقات وکړي او دا روښانه کړي چې د ډاکټر عبدالله د کمپاین دې مسول په رښتیا داسې څه ویلي که نه. لبلوری د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ویلي چې ټول کاندیدان او خلک د مسؤلیت لري چې له انتخاباتو وروسته حالات آرام وساتي. نور په دې رپورټ کې وري
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې د ډاکټر عبدالله د کمپاین د یو مسول څرګندونه چې له انتخابات وروسته تاوتریخوالي ته پکې اشاره شوې جدي نیولې او د هغې په اړه تحقیقات کوي. د ډاکټر عبدالله د کمپاین یو مسول عبدالستار مراد له یوې عربي ورځپاڼې سره په مرکه کې دا خبرداری ورکړې وه که چېرې د راروانو انتخاباتو پایلې دوی ته قانع کوونکې نه وي نو د دوی پلویان به له کلاشنکوفونو سره واټونو ته راوځي او په بلوا به لاس پورې کړي. خو محمد حنیف اتمر چې د یکشنبې په ورځ ناوخته یوې خبرې غونډې ته وینا کوله وویل چې هیچ چاته به اجازه ورنکړي وضع خراب کړي.
دا اظهارات خلاف د قانون دي. موږ دا مسله راجع کړله محترم لوی څارنوالي ته د شکایاتو د کمیسیون چې انتخاباتو په هکله څېړنې کوي هغه کمیسیون ته مو مسله راجع کړل او د انتخاباتو مستقل کمیسیون او ومو ویل چې دوی هرومرو په دې هکله باید تحقیق وکړي. هر هغه څوک چې کوشش وکړي چې خشونت ته لاس ور وړي په موږ کې دا قوت سته چې د دغسې یو ناقانونه عمل مخ ونیسي.
د کورنیو چارو وزارت د یوې اعلامې په خپرولو سره هم د دې څرګندونو په وړاندې سخت غبرګون ښودلی او ویلی دی چې د زورګیانو وخت تیر شوی او امنیتي ځواکونه به داسې خلکو ته کلک ځواب ورکړي. خو پخپله ډاکټر عبدالله چې د ملي جبهې په استازیتوب د جمهور ریاست راروانو انتخاباتو ته ولاړ دی ویلی دی چې د انتخاباتو نتایجو ته به غاړه کېږدي او د ده پلویان به هیڅ ډول بلوا نه جوړوي. په عین حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي کې آیدا هم په دې ټینګار کړی چې له انتخاباتو وروسته د ثبات ساتل خورا مهم دی. دا مهمه ده چې موږ ټول په شریکه دا مسولیت په غاړه واخلو، سولې انتخاباتو وروسته حالات باثباته پاتې شي. ټول باید د داسې لارو په خپلولو سره کمپاین وکړي چې پایلې د ټولو خلکو لخوا ومنل شي. او زه بیا تکراروم چې دا زموږ د ټولو ګډ مسولیت دی. هر چا چې را روان انتخابات وګټل، هغه به په ټول هیواد حکومت کوي. اجازه راکړئ چې په دې موقع له رسنیو نه هم دا غوښتنه وکړم چې دا ډېره مهمه ده چې موږ باید د داسې ناسمو او ګمراه کوونکو راپورونو مخنیوی وکړو چې حالات خرابولی شي. په افغانستان کې د جمهور ریاست څوکۍ ته د یو څلوېښتو کاندیدانو څخه یوازې اوس 38 کسه پاتې دي چې ځینې اوس هم له وسلوالو ډلو سره اړیکې لري او یا هم د هغوی ملاتړ له ځانه سره لري. تر دې مخکې افغان کتونکو هم دا ویره څرګنده کړې وه چې ممکن د انتخاباتو د پایلو له اعلان وروسته ستونزې او مظاهرې پلان شي، خو امنیتي ځواکونه بیا وایي چې له انتخاباتو وروسته د هر ډول بلوا د مخنیوي لپاره کافي چمتووالی لري او له خلکو غواړي چې په انتخاباتو کې له ګډون وروسته د هغې نتایج ومني او نظم د خوندي وساتي.
بلورته د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رسنیو کمیسیون یو ځل بیا په دولتي رسنیو انتقاد وکړ چې د نورو کاندیدانو په مقایسه جمهور رئیس حامد کرزي پورې اړوند خبرونه ډېر خپروي. د دې کمیسیون رئیس صدیق الله توحیدی پرون په کابل کې خبریالانو ته ویلي چې د ملي ټلویزیون په ګډون دولتي رسنۍ ټولو کاندیدانو پورې اړوند خبرونه یو ډول نه خپروي او له کاندیدانو سره د مور مېری چلند کوي. خو د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت وایي دولتي رسنۍ په خاص ډول ملي ټلویزیون د ټولو کاندیدانو انتخاباتي مبارزې په یو ډول خبروي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
زمن غږله ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو خبرونه د سالو بجو پیلېږي او د ماښام تر اوو بجو دوام کوي. د امریکا د جمهوری غوښتونکي ګوند یو مخکښ سناتور او د بریتانیا د اپوزیسیون مشر په جلا مرکو کې په افغانستان کې د امریکایي او بریتانوي عسکرو له زیاتوالي سره لیوالتیا ښودلې ده. دا په داسې حال کې ده چې تمه ده په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو قمندان هم د خپل پوځي ماموریت ته ارزولو په پای کې په دې هیواد کې د بهرنیو ځواکونو د زیاتوالي غوښتنه وکړي. په دې اړه نور تفصیل له نوریاس نوري څخه اورو.
سناتور جان مکین ویل داسې ښکاري چې د امریکا متحده ایالات دې ته اړتیا لري چې افغانستان ته نور سرتیري واستوي. مکین ویل د ته په سیمه کې سرتیرو د شمیر د زیاتېدو د اړتیاو په څیر مسایلو په اړه قمندانان معلومات ورکوي. جان مکین چې ځان د امریکا د جمهوري ریاست په تیرو انتخاباتو کې کاندید کړی و ویلي دي چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال ستنلی مکریستل پر قضاوت ډاډمن دی. ټاکل شوی ده چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د ماموریت په اړه د مکریستل ارزونه ډېر ژر بشپړه شي چې په غالب ګمان به په نتیجه کې په افغانستان کې د بهرنیو سرتیرو د شمیر د زیاتېدو غوښتنه وکړي. د بارک اوباما ادارې موافقه کړې چې 1000 نور سرتیري افغانستان ته لیږي او د نورو سرتیرو د لیږلو احتمال رد کړی دی. مکین دا څرګندونه پرون له CNN ټلویزیون سره د مرکې په ترڅ کې وکړي. هغه په پام کې لري چې د اګست په میاشت کې چې کله د سنا د جرګې رخصتي پیلېږي افغانستان ته لاړ شي. په همدې حال کې د بریتانیا د حکومت د مخالف ګوند مشر ډیوډ کامرون پرون وویل چې افغانستان ته د بریتانوي سرتیرو د لیږلو لپاره قوي دلایل وجود لري. دغه محافظه کار سیاستمدار چې د بریتانیا د راتلونکي صدر اعظم په توګه هم نوم اخیستل کېږي له بی بی سي سره په مرکه کې وویل په داسې حال کې چې بریتانوي سرتیري په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې ښکیل دي، دی په داسې یو دریځ کې نه دی چې د دغو پوځیانو اړتیاوې سمې درکړي. خو کامرون وویل که بریتانوي پوځیان د نورو سرتیرو غوښتونکي دي څو د افغانستان د ملي اردو د پوځیانو د روزنې کار چټک کړي، نو دا دلیل کافي دی چې د دوی دې غوښتنې ته مثبت ځواب وویل شي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
دادا ازادي رادیو ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ویلي چې په زندانونو کې د بندیانو د وضعیت د څېړلو لپاره یې له زندانونو څخه کتنه پیل کړې ده. نوموړي د یکشنبې په ورځ په یوې خبري غونډه کې وویل چې دوی په پام کې لري چې په زندانونو کې د بګران په ګډون د افغانستان له ټولو زندانونو څخه کتنه وکړي. په دې اړه نور حال زموږ خبریال راکوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي د زندانیانو د وضع په اړه د ده اندېښنې دی دې ته راوهڅوه چې د افغانستان له زندانونو څخه په خپله لیدنه وکړي. کای ایډا د یکشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبرې غونډې ته وویل تر دې مهاله یې یوازې په کابل کې له یوه زندانه څخه لیدنه کړې. دی وایي ما په افغانستان کې د زندانونو په اړه اندېښنه درلوده، نو له همدې امله مې څو ورځې د مخه په کابل کې له یوه زندانه څخه لیدنه وکړه. خو د بګرام د زندان په ګډون به د افغانستان له ټولو زندانونو څخه لیدنه وکړم او بیا به یې پایلې له تاسو سره شریکې کړم. نوموړي زیاته کړه چې اوس به مخکې تر وخته وي چې د افغانستان په زندانونو کې د وضعیت په اړه څه ووایم، خو باید د دې هېواد عدلي او قضایي سیستم ته وده ورکړل شي، له زندانیانو سره د نړیوالو قوانینو په رڼا کې چلند وشي او د زندانیانو کورنیو ته دا معلومات وي چې د کورنۍ غړي یې په کوم زندان کې بندیان دي. دغه راز کای ایډا یو ځل بیا په افغانستان کې د روانو انتخاباتو په اړه وویل چې په انتخاباتو کې د درغلیو د مخنیوي لپاره لازم تدابیر نیول شوي دي.
has been much talk about fraud and I would like to emphasize that
under the way paratunko intikhabat ke da darghali o para khabari ki ki kho zatingar kawum chi da intikhabat da khul wak commission la khwa da darghali o gadwadi o da makhnibi la para lazim tadabir niwal shobidi che la nadewal o usul sar an khlagawi da afghanistan da intikhabat khul wak commission weli di chi da zali da intikhabat o pawraz da guti da panakhakawul la para rang la chin sa khara wadai dai chi ghora kayfiyat lari aw la guti na pakigi che da intikhabat o la pawraz د مخبه درې ورکول ټولو مرکزونو ته ورسول شي. د افغانستان د انتخاباتو او د زندانونو د وجه پړه د کای ایډا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې په هیواد کې د انتخاباتو د شفافیت او له زندانیانو سره د ناسم چلند پړه د خلکو اندېښنې موجود دي، خو چارواکي وایي چې د دغو ستونزو د حل لپاره یې لازم لارې چارې سنجول دي.
هم څو کورنی خبرونه. په بغلان کې د دولت مخالفانو یو قومندان له خپل شلو پلویانو سره پرون له دولت سره یو ځای شو. د بغلان ولایت امنی قومندانۍ مطبوعاتي دفتر ازادي رادیو ته وویل د قومندان شیر محمد نومیږي او له خپل شلو وسلوالو سره د دې ولایت په اندره پولیسوالۍ کې له دولت څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. په خبر کې ویل شوي دغه قومندان ژمنه کړې چې د راتلونکو انتخاباتو د امنیت په ټینګښت کې به له دولت سره همکاري وکړي. د نیمروز ولایت چارواکي وایي چې د دې ولایت د ناامنو سیمو اوسیدونکو پریکړه کړې چې د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د مرکزونو امنیت به له پولیسو سره په ګډه ساتي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د پاڼو په خپرولو سره د سیمې د اوسیدونکو په انتخاباتو کې له ګډون څخه منع کړی دی. د اروپایي ټولنې او جاپان په ملي مرسته په جلال آباد کې د 1540 انکشافي شوراګانو لخوا د ښار د بیلابیلو برخو د جوړونې کار په چټکۍ دوام لري. د جلال آباد ښاران د پیاده روانو او ځینو سړکونو د خراب کیفیت له امله شکایت کوي. دوی له ښاروالۍ غواړي چې د قرارداد مطابق دې په سړکونو قیر واچوي او د 3.2 میلیونو افغانیو په ارزښت کابل په پل تخنیک پوهنتون کې یو مجهز لابراتوار جوړ شو چې د برق په برخه کې به محصلین په کې خپلې تجربې کوي. کارونه په فرانسې کې 2.2 افغانانو ترسره کړي. دغه لابراتوار د برېښنا او انرژي محصلینو ته جوړ شوی چې دوی ورڅخه د خپلو تجربو د پیاوړتیا لپاره کار اخیستی شي. وسم نړیوال خبرونه اوري. د پاکستان چارواکو د هغه مذهبي مشر لپاره جنایي دوسیه سپړلې چې په سواد کې له طالبانو سره د سولې په ناکام تړون کې مرسته کړې وه. د سواد د پولیسو مشر ساجد محمد وویل صوفي محمد له تروریزم، بلواو او حکومت ضد دسیسې سره په همکارۍ تورن دی. صوفي محمد په سواد کې د طالبانو د قومندان مولانا فضل الله خسر دی. هغه د فبروري په میاشت کې د سولې د یوې موافقې په رامنځته کېدو چې په ترڅ کې د شریعت نظام جاري شو مرسته کړې وه، خو دغه موافقه د اپریل په میاشت کې وروسته له هغه لغوه شي چې په سیمه کې پوځي عملیات پیل کړل. په تهران کې پرون لس نور مظاهره کوونکي چې د محمود احمدی نژاد د بیا ټاکلو په وړاندې مخالفت څرګند کړی و انقلابي محکمې ته احضار شول. د اسنا خبری آژانس وایي چې د غلستانه د هغو کسانو له ډلې څخه دي چې له انتخاباتو وروسته توقیف شوي دي. شاوخوا سل تنه چې د جون په میاشت کې د احمدی نژاد د بیا ټاکنې وروسته په تاوتریخوالي کې په لاس راوړلو تورن شوي د شنبې په ورځ محکمې ته احضار شوي و. د ایران پخوانی جمهور رئیس او د اپوزیسیون عمده ملاتړی محمد خاتمی پرون دغه محاکمه وغندله او ویل چې دا محکمه د اساسي قانون او نورو عادي قوانینو او د اتباعو د حقونو خلاف ده. زمغه غل ازادي رادیو اوري او د یو بل خبر لمخې د ایران د جمهوریت ریاست بایللی کاندید محسن رضایی پرون د امنیتی ځواک د هغو غړو د محاکمې غوښتنه وکړه چې په مظاهره کوونکو په حمله کې لاس درلود. د میر د خبري آژانس راپور له مخې محسن چې پخوا د سپای پاسداران انقلاب د ځواک مشر و، د هیواد قضایه ادارې مشر آیت الله محمود هاشمي ته په یو استولي لیک دغه غوښتنه وړاندې کړې ده. هغه وویل هغو کسانو چې د تهران د پوهنتون پر لیلی حمله کړې، توقیفیانې وهلي، ډپولې او په واټونو کې په سوله ییزو مظاهرو حملې کړي باید محاکمه شي. له امنیتي ځواکونو سره د اخو ډپ په ترڅ کې شاوخوا 3 تنه وژل شوي او نږدې 200 نور توقیف شوي وو. د عراق صدر اعظم نوري المالکي پرون د هیواد شمال د کردستان سیمې ته لاړ، څو د دې سیمې د وضعیت او د تیلو پر سر خبرې چې له څه مودې راپه دېخوا په ټپه درېدلې بېرته پیل کړي. مالکي له سیمه ییز مشر مسعود بارزانی او د عراق له جمهور رئیس جلال طالبانی سره په خټه کردید چې په خټه کردید وکتل. المالکي له خبرو وروسته خبریالانو ته وویل چې د لدې غونډې راځي ده او دوی موافقه کړې چې د غونډې د مشرتابه او پلان د سطحو دوام وکړي. کردان غواړي چې په شمال کې خپله سیمه پراخه کړي او په هغې کې د تیلو بډایه سیمه کرکوک او له کردستان سره د پولې په اوږدو کې نورې سیمې چې د نفوسو ترکیب ګڼ قومي ده شاملې کړي. د عراق د صدراعظم پخوانی مرستیال طارق عزیز پرون د صدام حسین د واکمنۍ په محل د عراق د شمال د تیلو له بډایه سیمې څخه په زوره د کردانو د بې ځایه کولو په پروسه کې د لاس لرلو په جرم په وکالو بند محکوم شو. نوموړي ته د مارچ په میاشت کې د هغو په لسګونو سوداګرو په وژنو کې د خپل رول په خاطر د 15 کالو د بند سزا ورکړل شوې وه چې په 1992 کال کې د بیو د دولتي نرخ نامو څخه د سرغړونې په خاطر وژل شوی و. او د کوچستان ولسمشر میخایل ساکاشویلی ویلي کوچستان په دې پوه دی چې له پوځي لارې نشي کولی جلا غوښتونکي سیمې چې روسیې ملاتړې ده بېرته ونیسي، خو دی په دې اړه اندېښمن دی چې مسکو د تبلیسي لپاره نقشه لري. ساکاشویلی له روسیې سره د جګړې د یو کال له تېرېدو وروسته رویترز آژانس سره په مرکه کې وویل چې نړۍ په دې کې پاتې راغلی چې مسکو په جنوبي اوسیتیا کې د قومي پراخې تصفیې مسؤول وبولي. د ازادي رادیو د قدرمنو دوستانو اوسم د دې خبري مجلې په دې برخه کې تاسو د نړیوالو اژانسونو د تبصرو اوریدو تر پولم چې زما همکار احمد شیبر پانډ راډولي.
یوه امریکایي او بل بریتانوي ورسپانې په افغانستان کې د امنیت مسله څېړلې ده. واشنگتن پوسټ ورسپانه په خپلې مقالې کې تاسو باید د خاوس زده کړې کې لیکي په افغانستان کې د امریکا او ناتو د ځواکونو د ستراتیژي پر پراخوالي انتقاد شوی دی، ځکه چې تلفات زیات شوي دي. د جولای میاشت بهرنیو پوځیانو ته تر بلې هرې میاشتې خونړی وه، او له دې سره په اروپا او امریکا کې د افغانستان جګړې ته د عوامو څخه هم کم شوی دی. پر افغانانو هم د جګړو له تودېدو سره فشار ډېر شوی دی. دا ستونزه د دغې امریکایي ورځپاڼې په وینا له نورو ستونزو سره په افغانستان کې غاړه غړۍ شوې ده، لکه د بې سوادۍ زیاتوالی، د ناروغیو خپرېدل د هغو عسکرو په منځ کې چې له لرې ولایتونو پوځ جذب شوي دي، د روسي وسلو پر ځای له نویو امریکایي وسلو سره ناشنایي، او جګړې ته د نویو افغان پوځیانو سوقول چې دې ته زړه نه کوي چې له خپلو افغانو مسلمانو سره وجنګېږي. واشنگتن پوسټ بیا د دې ستونزو تر څنګ د پرمختګ یوې نقشې ته اشاره کوي او په خپلې مقالې تاسو باید دغه اوس زده کړې کې لیکي اکثره هغه افسران او روزونکي چې نور افغانان روزي په خپل افغانان دي، حال دا چې تر یو کال مخکې پورې ډېر روزونکي امریکایان یا بریتانیایان وو. ورځپاڼه وړاندې لیکي چې د افغان عسکرو د روزنې لپاره د لیک لوست ټولګي جوړ شوي دي. تکړه پوځیانو او صاحب منصبانو ته ابتدایي انګلیسي هم ورزده کېږي او عسکر هیله لري چې په لوړه سطحه انګلیسي زده کړي. واشنگتن پوسټ د 15 کلن جګړن عبداللطیف په وینا لیکي چې دی وایي انګلیسي علمي ژبه ده، هغه ژبه چې موږ له نړۍ سره وصلوي. سنډي ټایمز هم د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې پر مسلې لیکنه خپره کړې ده. د بریتانوي ورځپاڼه لیکي بریتانیا غواړي چې افغانستان ته د ناتو د نوي قمندان له غوښتنې سره سم 2000 نور عسکر واستوي څو هلته افغان پوځیان او پولیس وروزي. ورځپاڼه لیکي چې امریکایي سرچینو د میکرسټال په وینا داسې معلومات ترلاسه کړي دي چې دوی پر دې فکر کوي چې د افغانستان د عسکرو او پولیسو شمیر له 1.5 لک 4 لک ته لوړ کړي،
چې د دې شمیر لپاره 12,000 روزونکو ته اړتیا پیدا کیږي. ورځپاڼه په همدې اړه بیا د بریتانیا د لوی ترسیس ریچارډ دانند په وینا او د هغه د ځایناستي ډیوډ ریچارډز چې د رواني میاشتې په وروستیو کې به د بریتانیا د لوی ترسیس په توګه کار پیل کړي لیکي چې دوی دواړه په دې باور دي چې بریتانیا باید د افغانستان لپاره نور عسکر تیار کړي.
ډیرو ترنو توسانو نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وه چې زما همکار وړاندې کړه. د دې سات خبری مجله په همدې ځای پای ته رسید. ازادي راډیو سارنۍ دوهمه خبری مجله زما همکار مصطفی صدیقی وړاندې کوي. مهرباني وکړئ.
بله تشکر از شما صالح جان. سلام، صبح روز دوشنبه تان بخیر. ساعت 7:30 صبح به وقت کابل است. رادیو آزادی رو روی امواج متوسط باز 96 و اف ام 110.5 میشنوید. مصطفی صدیقی هست و در این مجموعه خبری اینها سرخط ساز شدند. کای آید نماینده خاص ملل متحد در امور افغانستان گفته است در گفتگوهای صلح سران طالبان هم باید شامل شوند، در غیر آن این گفتگوها نتیجه نخواهند داد. وی گفته است اگر این گفتگوها انجام شوند باید توسط خود افغانها رهبری شود نه سوی جامعه جهانی. جان مککین سناتور آمریکایی از حزب جمهوری خواه و دیوید کامرون رهبر حزب مخالف بریتانیا در مصاحبه‌های جداگانه تمایلشان را به افزایش نیروهای آمریکایی و بریتانیایی در افغانستان نشان دادند. سه عسکر دیگر آمریکایی روز یکشنبه در افغانستان کشته شدند. مرگ این عساکر شمار تلفات نیروهای آمریکایی را ظرف دو روز گذشته به 6 نفر رساند. وزیر داخله افغانستان ادعای همتای پاکستانی اش را که گویا کشور سومی از خاک افغانستان علیه پاکستان استفاده می کند رد کرده است. مقامات پاکستانی قضیه جنایی را علیه صوفی محمد، کسی که در خصوص پیمان صلح ناکام با اعضای طالبان همکاری کرده بود، بازداشت باز کردند. صوفی محمد به حمایت از تروریسم، برپایی آشوبها و طرح ریزی دسیسه علیه حکومت متهم شده است. 10 اعتراض کننده دیگر که با پیروزی مجدد رئیس جمهور محمود احمدی نژاد در انتخابات ماه جون ایران مخالفت داشتند، روز یکشنبه در یک محکمه انقلابی در تهران محاکمه شدند. محمد خاتمی رئیس جمهور سابق ایران محاکمه این افراد را قویاً تقبیح کرده است. نوری المالکی صدر اعظم عراق با منظور از سرگیری گفتگوها به دنبال یک منبست طولانی بر سر زمین و نفت روز یکشنبه وارد کردستان شد. مالکی با مسعود برزانی رئیس جمهور کردستان و جلال طالبانی رئیس جمهور عراق دیدن کرد. در پهلوی اینها شماره از روزنامه‌های معتبر جهان را هم براتان ورق می‌زنیم، اما حالا این مجموعه خبری 12 اسد برابر با 3 آگست را با تحولات در مورد افغانستان آغاز میکنیم. همونطور که گفتیم کای آید نماینده خاص ملل متحد در امور افغانستان گفته است که در گفتگوهای صلح سران طالبان هم باید شامل شوند، در غیر آن این گفتگوها نتیجه نخواهند داد. آید دیروز در یک کنفرانس خبری در کابل گفت در صورتی که تنها با چند گروه مشخص طالبان گفتگو شود نتایج آن ناقص خواهد بود. جزئیات بیشتر پس از یک آگهی کوتاه.
از 7 تا 7، 7 روزه هفته.
رادیو آزادی.
کای آید نماینده خاص ملل متحد در امور افغانستان گفته است در گفتگوهای صلح سران طالبان هم باید شامل شوند، در غیر آن این گفتگوها نتیجه نخواهند داد. قبلا دیوید ملیبند وزیر خارجه بریتانیا گفته بود که باید با قوماندانان محلی طالبان گفتگو شود. حالا این سخنان آید با اظهارات ملیبند در تناقض قرار گرفتند. ملیبند گفته بود که با قوماندانان درجه 2 و 3 و عناصر میانه رو طالبان باید گفتگو شود. آید افزود صرفاً گفتگو با قوماندانان محلی کافی نیست و نتایج مطلوب و قناعت بخش را به بار نمی آورد. آقای آید گفته است که از دیر زمان به این سو نظریاتش را به مقامات سپرده، اما هنوز نشر نشدند.
I gave my comments before Mr. Miliband made his speech.
من پیش از آن که آقای ملیبند در این مورد صحبت کند نظریاتم را ابراز کرده بودم، اما نشر نشدند. گفته بودم اگر خواهان نتایج مناسب و مرتبط هستید باید با افراد مناسب و مرتبط صحبت کنید. اگر خواهان کسب نتایج مهم هستید باید با افراد مهم گفتگو کنید. اگر می خواهید صرفاً برنامه آشتی ناقص داشته باشید، در آن صورت نتایج ناقص را به دست خواهید آورد. فکر می کنم اگر خواهان یک پروسه جامعه صلح هستید، صرفاً گفتگو با قوماندانانی که در ساحه جنگند کافی نیست. این یک روند سیاسی است و فکر میکنم باید با ساختارهای سیاسی جنبش شورشیان هم تماس حاصل کنید. نمیخواهم فراتر از این صحبت کنم و نامهای افراد را بگیرم، اما در اینجا دو دیدگاه موجودند. آنچه من مطرح کردم نسبت به دیگران فراگیرتر و همه جانبه تر است. گزارش های در مورد گفتگوهای صلح با طالبان در نیمه دوم سال گذشته زمان پخش شدند که پادشاه عربستان سعودی عبدالله طرفهای درگیر را به شهر مکه خواست. نشست مشابه در دبی هم برگزار شد، اما در این ارتباط تا هنوز پیش رفت. با مزد از یک نقص تکنیکی و حال هم ادامه امی گزارش را برتون میگیم. نشست مشابه در دبی هم برگزار شد، اما در این ارتباط تا هنوز پیشرفت قابل ملاحظه صورت نگرفته است. روزنامه بریتانیایی سندی تایمز در این مورد نظر جان بات، تحلیلگر مسائل دینی پوهنتون کمبریج را گرفته است. بات به روزنامه گفته است اگر خواهان حل معضله افغانستان هستیم، گفتگو با دیگران بدون رهبران طالبان، رهبر طالبان ملا محمد عمر بی‌فایده خواهد بود. نماینده خاص ملل متحد در امور افغانستان گفته است در صورتی که این مذاکرات صورت بگیرد باید افغانی باشد و توسط افغانها رهبری شود، نه توسط جامعه بین المللی. بیاین همی موضوع را تحلیل کنیم. ودیر صافی، تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان را با خود از کابل با خود داریم. صبح بخیر و خوش آمدین آقای صافی. این اظهارات نماینده خاص ملل متحد در امور افغانستان که در گفتگوهای صلح باید رهبران طالبان هم شامل شوند چقدر عملی میتونه باشه؟ البته با توجه به این که دولت افغانستان چندین بار مفکوره مذاکرات با طالبان را مطرح کرده، اما تا حالا پاسخ مثبت در این زمینه مشاهده نشده.
بعد از مرز سلام و احترام در این مورد طور میتونیم به دقت صحبت بکنیم که حرفای آقای کای ایدی کاملا دقیق و بجا هست. در افغانستان از مدت‌های تجربه شده تا با عناصر و رهبر اصلی پیشبرد جنگ‌ها و مبارزات صحبت نشه، قانع نشن و با اونا از در مصالحه پیش آمد صورت نگیره، در غیر از اون امکان نداره که با افراد عادی محلی یک آتش بس یا صلح دائمی برقرار شود.
بله، و چند پیش وزیر خارجه بریتانیا دیوید ملیبند گفت که میشه با قوماندانان محلی و عناصر میانه رو طالبان مذاکره کرده، ما حالا چنانچه در گزارش هم آمد و شما هم اشاره مختصر داشتین که سخنان آیده مبنی بر گفتگوها با رهبران طالبان به نحو با اظهارات مقام بریتانیایی در تناقض قرار دارم. چی گونه میشه با رهبران طالبان مذاکره کرد در حالی که نام برخی از آنان در لیست سیاه ملل متحد قرار داره؟
بله، همین حرف است و از مدت‌های باز هم فهمیده شده که قوای انگلیسی در هلمند با قوماندانان محلی صحبت کردند و جاهای را حتی به اونا سپردند، اما نتیجهشان باز هم در نهایت امر منفی بوده. اینکه چگونه با رهبرای طالبا ملاقات صورت گیره، ما پیش شرط‌های قبلی را تا امروز از مدت هاست که میشنویم که نام از اینا باید از لیست سیاه کشیده شود، جواهد از سرشان دور شود، زندانی هایشان رها شود، یک آتش بس از طرف دولت اعلان شود و با اونا خلوص نیت نشان داده شود، یک تضمین منطقوی و بین‌المللی برشان داده شود، بعد از اونا حاضر هستند که در پروسه با سهمگیری معینه که صورت میگیره برایشان اشتراک بکنم.
تحلیل شما چی از چی فکر میکنین که چقدر ممکن است که نام برخی از رهبران طالبان که در فهرست سیاه ملل متحد قرار داره از او خارج شوند؟
بالاخره این امر ممکن خواهد بود به خاطر تامین صلح و امنیت در افغانستان و در منطقه و حتی در جهان که از اینجا متاثر است، اما به این زودی هایی که ما فکر بکنیم که قبل از انتخابات این امر صورت بگیره و اونا در این پروسه اشتراک بکنن، این اصلا امکان پذیر نخواهد بود از نگاه همین مدت کوتاه زمانی هم که وجود داره. مذاکرات شاید پروسه بسیار طولانی را در بر بگیره تا اینا با موافقه برسن.
تشکر از شما استاد صافی، ودیر صافی تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان بود.
رأی شما، آینده شما. به تاریخ 29 اصل سال روان به مرکز رأی دهی که در نزدیکی محل سکونتتان واقع است بروید. قبل از داخل شدن به مرکز رأی دهی باید کارت رأی دهی و انگشت خود را نشان بدهید تا معلوم گردد که قبلا رأی نداده اید.
بعد از این که انگشتتان رنگ و کارت ثبت نامتان به شکل مثلثی سراغ شد، دو ورق رأی به رنگ های سبز و نسواری را عکس می نمایید.
وقت اوراق رأی دهی تان تاپه شد، در عقب پرده رفته با قلم مخصوص خانه خالی مربع شکل نزدیک عکس کاندید مورد نظرتان را به صورت واضح علامت گذاری می کنید.
بعد از این که در ورق سبز کاندید ریاست جمهوری و در ورق نسواری کاندید شورای ولایتی را نشانی نمودید، آن را قات نموده و در صندوق های مربوطه آن می اندازید.
برای دریافت معلومات بیشتر به شماره رایگان 190 زنگ بزنید. این پیام از طرف کمیسیون مستقل انتخابات برای شما تقدیم شد.
ساعت 7:41 دقیقه به وقت کابل است. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوین. از همراهی صمیمانه‌تان تا حالا تشکر. خوشحالیم که با ما هستین و شما کمین حالا با رادیو آزادی پیوستین. هم خوش آمدین تا دقایق دیگر. فشرده تازه ترین خبرهای منطقه و جهان را براتان داریم، اما حالا این مجموعه خبری را با یک موضوع امنیتی دنبال میکنیم. مقامات امنیتی در بامیان یک قماندان برجسته طالبان در این ولایت را بازداشت کردند. قماندان امنیه بامیان یک شنبه گفت ملا برهان پس از یک مقاومت مسلحانه با ماموران پلیس در دره شکاری دستگیر شد. مقامات امنیتی گفتند ملا برهان قماندان عمومی نیروهای طالبان در ولایت بامیان بود. جزئیات بیشتر در گزارش است که خبرنگار رادیو آزادی از بامیان فرستاده است.
ملا برهان عامل ناامنی ها در دره شکاری بامیان پس از مقاومت مسلحانه توسط پلیس این ولایت دستگیر شد. جنرال عوض محمد نظیری قماندانی امنی بامیان عصر روز یکشنبه پس از دستگیر شدن ملا برهان گفت:
بعد از 4 ساعت جنگ در مقابل نیروهای پلیس در رأس قوت آمر امنیت قماندانی قرار داشت. بعد از 4 ساعت جنگ در منطقه غندک، ملا برهان فرد افسانوی منطقه غندک و شیبر که در دره شکاری افسانه ها به ارتباطی ازی است، لله الحمد به یاری پروردگار یقدس و توانا توسط نیروهای پلیس دستگیر شد.
ملا برهان با اسلحه، تلفن، مخابره و دیگر تجهیزات همراهش دستگیر شده است. پیش از ظهر روز یکشنبه موتر حامل ولسوالی شیبر در منطقه غندک این ولسوالی هدف بمب کنار جاده‌ای قرار گرفت که این حادثه تلفات و خسارات به دنبال نداشت. پس از این حادثه جنرال خدایار قدسی آمر امنیت قماندانی امنیه بامیان در رأس نیروهای پلیس این ولایت به منطقه اعزام شده و عملیات تعقیب عاملان این حادثه را آغاز کرد که سرانجام عامل اصلی این حادثه و دیگر حادثه‌های ناامنی در دره شکاری بامیان را از کوه غندک این ولایت دستگیر نمود. همراهان مسلح ملا برهان که در حال فرار هستند نیز تحت تعقیب پلیس بامیان قرار دارند. به گفته مقامات پلیس بامیان، ملا برهان از طرف طالبان والی بامیان نیز بوده است تا حوادث ناامنی در این ولایت را ایجاد کند و فرماندهی و رهبری نماید. علی عرفان، رادیو آزادی، بامیان.
در مورد انتخابات بیشتر از دیروز با خبر شوید از رادیو آزادی.
بله، 16 روز دیگر به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در کشور باقی مانده و رادیو آزادی کوشش میکنه شما را در جریان تازه ترین تحولات مربوط به انتخابات ریاست جمهوری پیشرو بگذاره. برای گرفتن معلومات بیشتر سر بزنین به آدرس اینترنتی ما www.azadiradio.com و یا www.azadiradio.org. تا دقایق دیگر در همین مجموعه خبری میشنوید که وزیر داخلی افغانستان ادعای همتای پاکستانی اشراک گویا کشور سومی از خاک افغانستان علیه پاکستان استفاده می کند رد کرده است. اما حالا گزارش دیگره. سه عسکر دیگر آمریکایی روز یکشنبه در افغانستان کشته شدند. مرگ این عساکر شمار تلفات نیروهای آمریکایی را ظرف دو روز گذشته به 6 سرباز رساند. نیروی بین‌المللی کمک و امنیت ایساف به رهبری ناتو در یک اعلامیه گفته است این سه عسکر در شرق افغانستان مشغول گزمه بودند که با انفجار بم روبرو شدند و بعداً بر آنان تیر اندازی شد. ایساف قبلا از کشته شدن دو عسکر بین‌المللی دیگر در جنوب افغانستان خبر داده بود. در ماه جولای 75 عسکر خارجی در افغانستان کشته شدند که بسیاری آنان آمریکایی بودند. در یک تحول دیگر جان مکین سناتور آمریکایی از حزب جمهوری خواه و دیوید کامرون رهبر حزب مخالف بریتانیا در مصاحبه های جداگانه تمایلشان را به افزایش نیروهای آمریکایی و بریتانیایی در افغانستان نشان دادند. این در حالی است که انتظار می رود قوماندان نیروهای بین المللی در افغانستان هم در پایان بررسیش در مورد مأموریت نظامی این نیروها خواهان افزایش شماره سربازان بین المللی در افغانستان شود. قادر حبیب با جزئیات بیشتر.
سناتور جان مکن میگوید به نظر میرسد که ایالات متحده آمریکا برای اعزامه سربازان بیشتر به افغانستان نیاز دارد. مکن میگوید وی در مسائل مانند تعداد سربازان مورد نیاز از سوی قماندانان نظامی در ساحه راهنمایی میشود. این نامزد جمهوری خواه انتخابات ریاست جمهوری گذشته ایالات متحده گفته است که وی بر قضاوت قماندان جدید نیروهای بین المللی در افغانستان جنرال استنلی مکریستل مطمئن است. انتظار میرود که بازرسی مکریستل از ماموریت نظامی نیروهای بین المللی در افغانستان به زودی تکمیل شود که به گمان اغلب در نتیجه آن وای خواهان افزایش رقم سربازان خارجی در این کشور خواهد شد. اداره باراک اوباما توافق کرده است که در سال روان 21,000 سرباز جدید به افغانستان بفرستد، اما احتمال اعزام سربازان بیشتر از این را نیز رد نکرده است. مکن این اظهارات را در برنامه از تلویزیون CNN ابراز داشت که بر روز یکشنبه پخش کردید. وای در نظر دارد که در جریان رخصتی های ماه اگست صنایع آمریکا از افغانستان دیدن کند. در این حال دیوید کامرون رهبر حزب مخالف حکومت بریتانیا روز یکشنبه در یک مصاحبه گفت دلیل قوی برای اعزام سربازان بیشتر انگلیسی به افغانستان وجود دارد. این سیاستمدار محافظه‌کار که به حیثیت صدر اعظم آینده بریتانیا شخص مورد نظر دانسته می شود به برنامه وست منستر BBC گفت در حالی که نظامیان بریتانیایی در افغانستان با شورش طالبان درگیرند در موقف نیست که نیازمندی های این نظامیان را به درستی بداند. اما کامرون گفت اگر نظامیان بریتانیایی در افغانستان خواهان اعزام سربازان بیشتر به آن کشورند تا روند آموزش اردوی ملی افغانستان تسریع یابد، به گفته او پس به نظر می رسد که این یک دلیل قوی است تا به آن پاسخ مثبت داده شود.
در حال حاضر امریکا 62,000 عسکر و بریتانیا تقریبا 9,000 سرباز در افغانستان دارد. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 و FM 101.5 میشنوید. 7:47 دقیقه به وقت کابل است. تا دقایق دیگر فشرده تازه ترین خبرهای منطقه و جهان را براتان داریم. اما حالا چنانچه پیشتر گفتیم وزیر داخلی افغانستان محمد حنیف اطمر دیروز این اظهارات همتای پاکستانیش را رد کرد که گویا یک کشور سومی با استفاده از قلمرو افغانستان علیه پاکستان فعالیت میکند. وزیر داخلی افغانستان برخی دیگر اتهامات وارد شده از جانب وزیر داخلی پاکستان را هم رد کرد. جزئیات بیشتر در مورد اظهارات تازه وزیر داخلی افغانستان را در گزارش از سید فریدون ابراهیمی از کابل می‌شنویم.
محمد حنیف اطمر که بر روز یکشنبه در یک نشست خبری در کابل صحبت می‌کرد گفت اگر پاکستان مدارک را در دست دارد که کدام نیروی با استفاده از قلمرو افغانستان علیه پاکستان اقدام می‌کند مطرح کند، حکومت افغانستان در زمینه گام‌های خواهد برداشت.
هیچگاه در آسنای تاریخ خاک ما علیه
هیچ همسایه ما استفاده نشد. کشوری که چنین تاریخ نداره، تاریخ پرورش تروریسم و او ره استفاده کردن علیه همسایه ها، او به هیچ وجه به چنین کار دست نمیزد.
رحمان ملک وزیر داخلی پاکستان بعد از آن که بعد تاریخ 19 ماه جولای با برخی مقامات افغان در کابل دیدار کرد، در یک مصاحبه با تلویزیون جیو گفت که تای مذاکره با رئیس جمهور افغانستان وی پذیرفت که تروریستان در برخی نقاط افغانستان فعالیت دارند. وزیر داخلی پاکستان همچنان مدعی شد که افغانستان در خصوص نصب سیستم بایومتریک که از آن در جلوگیری از عبور و مرور تروریستان استفاده می شود در امتداد خط دیورن مخالفت کرده است. اما محمد حنیف اتمر وزیر داخلی افغانستان تمام این ادعای همتای پاکستانیش را رد کرد. بعد از به قدرت رسیدن حکومت ملکی در پاکستان انتظار می رفت که روابط دو کشور رو به بهبود گراید. اما وزیر داخلی افغانستان می گوید که اظهارات اخیر همتای پاکستانیش در همین مقطع که بحث گسترش همکاری ها میان دو کشور مطرح است کاملا غیر لازمی بود و می تواند روی روابط دو کشور تأثیر بگذارد. سید فریدون ابراهیمی، رادیو آزادی، کابل.
شنیدید که وزیر داخلی افغانستان ادعای همتای پاکستانیش را که گویا کشور سومی از خاک افغانستان علیه پاکستان استفاده می کند رد کرده است. مصطفی صدیقی در ادامه این مجموعه خبری با شما هستم و این هم سرخط تازه ترین ها. کای آیده نماینده خاص ملل متحد در امور افغانستان گفته است در گفتگوهای صلح سران طالبان هم باید شامل شوند، در غیر آن این گفتگوها نتیجه نخواهند داد. جان مکین سناتور آمریکایی از حزب جمهوری خواه و دیوید کامرون رهبر حزب مخالف بریتانیا در مصاحبه‌های جداگانه تمایلشان را به افزایش نیروهای آمریکایی و بریتانیایی در افغانستان نشان دادند. مقامات پاکستانی قضیه جنایی را علیه صوفی محمد، کسی که در خصوص پیمان صلح ناکام با اعضای طالبان در سوات همکاری کرده بود، باز کردند. و نوری المالکی صدر اعظم عراق با منظور از سرگیری گفتگوها و دنبال یک منبست طولانی بر سر زمین و نفت روز یکشنبه وارد کردستان شد. این هم مشروع خبرهای منطقه و جهان در این قسمت مجموعه خبری. 10 اعتراض کننده دیگر که با پیروزی مجدد رئیس جمهور محمود احمدی نژاد مخالفت داشتند روز یکشنبه در یک محکمه انقلابی در تهران محاکمه شدند. خبرگزاری ایسنا ایران میگوید این 10 نفر در میان کسانی بودند که پس از انتخابات ریاست جمهوری 12 ماه جون در این کشور دستگیر شدند. تقریبا 100 نفر به اتهام دست داشتن در آشوب‌های پس از انتخابات ایران روز شنبه با محاکمه روبرو شدند. محمد خاتمی رئیس جمهور سابق ایران دیروز محاکمه این افراد را محکوم کرد و آن را مخالف قانون اساسی و دیگر قوانین عادی ایران خواند. گلناز اسفندیاری از مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که فشرده آن را حالا می‌شنویم. محمد خاتمی محاکمه این افراد را قویاً محکوم کرده است. چندین همپیمان نزدیک به وی به شمول محمد علی یبتهی معاون رئیس جمهور سابق و شماره از چهره‌های برجسته اصلاح طلب ایران به اتهام ارتکاب جرایم امنیتی محاکمه شدند. خاتمی این محاکمه را نمایش خواند که به گفته وی بنیاد ایران را دیگر هم ویران می‌کند. وی خاطر نشان ساخت که قاضی‌ها و متهمان پیش از آغاز محاکمه در مورد محتوی قضیه‌ها آگاهی نداشتند. از ابتهی و شماره دیگر از متهمان نقل قول شده که ادعای قبلی که گویا در انتخابات ریاست جمهوری 12 ماه جون در این کشور تقلب شده بی اساسند. ابتهی که گفته می شود خسته و وزن باخته به نظر می رسید با محکمه گفت که مسئله تقلب در انتخابات به خاطر مطرح شد که مردم را برای جاده ها بکشاند.
تقلب در حقیقت همچنان که من اونجا گفتم یک اسم رمزی بود برای همه این آشوب ها و اتفاقاتی که در کشور شکل گرفت.
در این حال خاتمی اصلاح طلبان دیگر و خانواده های متهمان این اعترافات را رد کرده و آنها را فاقد اعتبار خواندند. نزدیکان و دوستان ابتهی گفتند کلماتی را که وی در محکمه به زبان آورد الفاظ خودش نبود. مشارکت بزرگترین حزب سیاسی اصلاح طلبان ایران گفته است این اعترافات به زور گرفته شده و حتی مرغ پخته هم بر این اتهامات میخندد. این اولین بار است که مقامات ارشد سابق و چهره‌های برجسته ایرانی و شمول معاون رئیس جمهور سابق، وزیران و قانوندانان محاکمه میشوند. اینها به اتهام تهدید به امنیت ملی، تخریب دارایی‌های عامه و حکومتی و توطئه علیه نظام حاکم این کشور بازداشت شدند.
مجله خبری رادیو آزادی.
ادامه خبرها. مقامات پاکستانی قضیه جنایی را علیه ملایی که در خصوص پیمان صلح ناکام با اعضای طالبان در وادی سوات همکاری کرده باز کردند. رئیس پلیس سوات ساجد محمد گفت صوفی محمد به حمایت از تروریسم بر پایه‌ی آشوب‌ها و طرح‌ریزی دسیسه علیه حکومت متهم شده است. صوفی محمد خسرو مولانا فضل الله رهبر طالبان وادی سوات است. جزئیات بیشتر در این مورد را قادر حبیب دارد.
مقامات پاکستانی یک دوسیه جنایی را علیه صوفی محمد باز کردند، کسی که در توافق صلح میان طالبان سوات و حکومت که به ناکامی انجامید کمک کرده بود. قمندان امنیه سوات ساجد محمد روز یکشنبه گفت صوفی محمد خسرو مولانا فضل الله رهبر طالبان سوات به حمایت از تروریسم، آشوب و توطئه علیه حکومت متهم شده است. اثبات جرم به این اتهامات حداقل حبس ابد و حداکثر حکم اعدام را به همراه دارد. محمد گفته است که در این دوسیه نام 7 تن از دستیاران صوفی محمد به شمول 2 تن آنها که در درگیری با اردو کشته شدند ثبت گردیده است. به گفته قمندان امنیه سوات صوفی محمد که هفته قبل در نزدیکی پشاور بازداشت شد باید در ظرف 15 روز در محکمه حاضر شود و رسما متهم گردد. ساجد محمد گفته است مقامات شواهد کافی در اختیار دارند تا اتهامات وارده علیه صوفی محمد را به اثبات برسانند. صوفی محمد خود تندروان مسلح را در سوات در کنترل ندارد و بعد روسی روشن نیست که بازداشته وی تا چه حد بر جنگ شورشیان در این دره تأثیر گذار خواهد بود. در حالی که عملیات نظامی در سوات را به پایان است، اما درگیری میان اردو و تندروان مسلح در این منطقه ادامه دارد. حدود 2 میلیون تن در هفته های اول جنگ سوات و مناطق همیان را ترک گفتند، اما صدها هزار تن طی 2 هفته گذشته به این منطقه برگشتند. توافق صلح که به همکاری صوفی محمد در سوات به میان آمده بود، نفاذ شریعت را در این دره به همراه داشت. این توافق نگرانی مقامات غربی را برانگیخت که سوات را به محل مسئول شورشیان مسلح مبدل خواهد کرد. توافق صلح در نیمه ماه اپریل پس از آن شکست که طالبان به یک ولسوالی دیگر به جنوب سوات داخل شدند و اردو علیه آنها عملیات را براه انداخت.
نوری الملکی صدر اعظم عراق با منظور از درگیری گفتگوها به دنبال یک مبحث طولانی بر سر زمین و نفت روز یکشنبه وارد کردستان شد. مالکی با مسعود برزانی رئیس جمهور کردستان و جلال طالبانی رئیس جمهور عراق دیدن کرد. وی به خبرنگاران گفت که این ملاقات قناعت خاطرش را فراهم کرده است. وی گفت روی تداوم همچون ملاقاتها در سطح رهبری این کشور در آینده هم توافق شده است. کردها میخواهند دایره خاکشان را به شمال عراق به شمول ولایت غنی از نفت کرکوک وسعت بخشند. برزانی برخلاف گفته‌های قبلیش دیروز از خود انعطاف نشان داده گفت که با مالکی روی حل مشکلات و توافق رسیده است. کم از کم 700 نفر در جریان خشونت‌ها در نایجیریا کشته شدند. این در حال است که نیروهای حکومت این کشور در جستجوی اعضای زنده بوکو حرام گروه تندرو اسلامگرای این کشورند. نیروهای امنیتی نایجیریا مقر این گروه را در شمال این کشور محاصره کردند. گروه بوکو حرام که در اصل مخالف با کسب علم به شیوه غربی معنی می دهد خواهان برقراری قوانین سخت شریعت در نایجیریا است. این بود تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. و حالا امید مرزبان شماره از روزنامه های معتبر جهان را ورق می زند.
اوضاع امنیتی در افغانستان را یک روزنامه آمریکایی و یک روزنامه بریتانیایی بررسی کردند. روزنامه واشنگتن پست زیر عنوان شما باید همین حالا بیاموزید مطلبی نوشته است و در آن روی استراتژی افزایش تعداد سربازان ناتو انتقاد شده است. با باور نویسنده این استراتژی تا حال سبب افزایش تلفات سربازان خارجی شده و به این ترتیب حمایت مردم عام در کشورهای غربی از ماموریت ناتو در افغانستان را کمتر ساخته است. این روزنامه آمریکایی می نویسد فشار جنگ بر افغانها نیز زیاد شده است. روزنامه می افزاید این مشکل به مشکلات دیگر افغانها افزوده شده است. نویسنده این مقاله واشنگتن پست از مشکلات مانند افزایش بی‌سوادی، شیوع بیماری‌های مختلف، ناآشنایی سربازان افغان با سلاح‌های آمریکایی و به سنگر فرستادن سربازان تازه جذب شده به اردو و پلیس که گاهی نمی‌خواهند بر ضد افغانان و مسلمانان بجنگند، یادآوری می‌کند. واشنگتن پست در پهلوی یادآوری از این مشکلات از یک نشانه پیشرفت هم یادآوری می‌کند و آن اینکه اکنون تعدادی از مربیان نظامی اردو و پلیس افغانستان خود افسران افغان هستند. در حالی که یک سال پیش تنها بریتانیایی ها و آمریکایی ها سربازان افغان را آموزش می دادند. در ادامه مقاله آمده است برای آموزش دادن به سربازان افغان صنف های سواد آموزی هم ایجاد شدند. به صاحب منصبان لایق زبان انگلیسی به طور ابتدایی هم آموزش داده می شود. واشنگتن پست به نقل از عبداللطیف یک جگران 35 ساله می نویسد که زبان انگلیسی یک زبان علمی است و زبانی است که ما را به دنیا وصل می کند. ساندی تایمز چاپ انگلستان هم در مورد آموزش نیروهای افغان مقاله چاپ کرده است. این روزنامه می نویسد بریتانیا می خواهد با درخواست فرمانده جدید نیروهای ناتو 2000 سرباز دیگرش را به افغانستان بفرستد تا این نظامیان عساکر افغان را آموزش بدهند. در مقاله ساندی تایمز آمده است که منابع آمریکایی از جنرال استنلی مک‌کریستال اطلاعات را دریافت کردند که گویا وی می خواهد تعداد سربازان پلیس و اردوی ملی افغانستان را از 150,000 به 400,000 نفر افزایش دهد. برای افزایش نظامیان افغان در این صورت به 12,000 مربی نیاز پیدا می شود. ساندی تایمز می نویسد لوید استیز بریتانیا نیز به این باور است که کشورش باید تعداد سربازانش را در افغانستان افزایش دهد.